سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې پیل شوې.
موږ چې لوړ اهداف ترلاسه کوو باید د ټولو هغو هڅو په وړاندې په کلکه ودرېږو چې زموږ ارضي تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
نن د چنګاښ شپږویشتمه د افغانستان د لومړي جمهوریت کلیزه ده.
سرطان شپږویشتمه د افغانستان خلکو ته یوه غټه لاسته راوړنه همدا وه چې نظام د شاهینه په جمهوري تبدیلي.
د کندوز کروانګر وایي د دې ولایت غنم پاکستان ته قاچاق کیږي.
خارج ته روان دي، باید د دې مخنیوي دولت وکړي. خلک دلته وږي دي، له ستونزو سره مخامخ دي.
او په نړیوالو مسایلو کې په لویدیځ اروپا کې د سیلابونو پر زیانونو رڼا اچوو. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ خبري روانې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور له اختطافچیانو خوشې سوه. بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په دغو خبرو کې د دولت د هیئت مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي، او د طالبانو مشري ملا عبدالغنی برادر. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي.
او د افتتاحي مراسمو وروسته اوس د دوالو طرفونو وکاسي سيدلې سرکيناستي او چمشي دي خوان درسي عبدالله کي او لاغي خوان ملا عبدالغني برادر کي اساسي موضوعات باندې بحثونه شروع شول.
که ته هم په قطر کې د سولې خبري په وروستیو میاشتو کې ټکنې سوي، خو ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغانستان د سفیر لور چې اختطاف شوې او شکنجه شوې ده بیرته خوشې کړې سوه. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي د نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل پرون د چنګاښ یا سرطان پر 15مه په اسلام آباد کې کور ته د ستنېدو پر مهال وتښتول سوه او د اختطاف پر مهال شکنجه شوې ده. اعلامیه وایي د سفیر لور سلسله له اختطافچیانو تر خوشې کېدو وروسته اوس په روغتون کې بستر ده. وزارت په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه شوولیده. د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتنه کړې چې د دې پېښې عاملان وپیژني او مجازات یې کړي. د پاکستان حکومت د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او معلومه نه ده چې د افغان سفیر لور دقیقا چا تښتولې وه. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د رادار دستګاه د وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. د دې ادارې ویان صبغت الله کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسېږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک شوی.
یاد شرکت د فرانسې هیواد معتبرو شرکتونو د جملې څخه دی. په خوشحالۍ سره ویلی شم چې نن سهار مو د فهد داود مومند د ملکي هوایي چلن عمومي رئیس په مشرۍ باندې وکولی شول چې درې رادارونه ترلاسه کړو.
د ملکي هوایي چلن اداره وایي د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په 200 سیمو کې لګول کیږي چې هم د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم د افغانستان د فضا د اغیزناکې څارنې زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضایي کنټرول ظرفیت به اوس له 0 څخه 45 زره فوټو ته لوړ شي. 209 شاهین قلو اردو په شمال کې د 115 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی نن شنبه رسنوي ته ویلي دغه شمیر وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې د هوایی او مځکنیو پوځي عملیاتو پر مهال په بلخ، سرپل، سمنګان، فاریاب او جوزجان کې وژل سوي دي. د ده په خبره په دې موده کې تر 15 اتیا زیات نور وسلوال ټپیان سوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بلخوا د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د مزار شریف سمنګان ترمنځ لار له وسلوالو طالبانو تصفیه سوه. د بلخ د امنیې قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات نن پیل شول.
نن سهار د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډو تصفیوي عملیاتو کې د سمنګان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ دغه ساحې تصفیه شوې.
ښاغلی عادل زیاته کړه په دغو پوځي عملیاتو کې لاس وسلول طالبان وژل سوي او اته تنه نورو ټپیان سوي دي. وسلول طالبانو د دې موضوع په اړه تفسیره نه ده کړې. د مزار شریف سمنګان لار په شمال کې له عمده ترانزیتي لارو ګڼل کېږي چې بلخ ولایت له کابل سره نښلوي. د سوریې رهبر بشار الاسد د ولسمشري په څلرمه پرله پسې دوره کې د وفاداری لوړه وکړه. دا په اصل کې ده چې اپوزیسیون د مې میاشتې د ولسمشري په ټاکنو کې د پراخو درغلیو ادعا کړې ده. بشار الاسد نن د سوریې له وګړو غوښتنه وکړه چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او د هغو کسانو مننه یې وکړه چې د تیې رایه ورکړې ده. د مې د شپږویشتمې نېټې د ټاکنو د لانجمنو نتایجو له مخې اسد په سلو کې څه باندې 95% رایې ګټلې دي. دغه ټاکنې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې سوي دي. سوریه له 2011 کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او نیمایي وګړي یا بې ځایه سوي یا بهر ته کډول سوي دي. د ایران په جنوب کې د اوبو د کموالي له کبله د پیل سوي اعتراضونو پر مهال یو کس په ډزو وژل سوی. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا نن د شاردگان شار د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ادعا کوي دغه مظاهره کوونکي د نورو مظاهره چانو په هوایي ډزو مړ سوی دی. خوزستان ولایت له داسې وچکالۍ سره لاس او ګریوان دی چې په تیرو 50 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی او دغه ولایت په وروستیو ورځو کې د مظاهرو په صحنو بدل سوی دی. او د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر 350 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوي دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان یې په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او تخنیکی لارښوونه شفیق عیار کوي. ترنوریدونکو اوس هم ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې. د دې خبرو د پیل په مراسمو کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل د اوسنۍ جګړې پای د خبرو له لارې ممکن دی او نظامي لاره جګړه لا اوږدولی شي. غونډې ته په خبرو کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل د سولې خبرې څرنګه چې اړینه وه پر مخ نه دي تللې، خو د هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د لوړپوړو پلاوو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې. د دې خبرو د پرمخړو لپاره له کابله د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په ګډون و کسیز پلاوی پرون دوحې ته رسیدلې. د دې غونډې د پرانیستې په مراسمو کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل په افغانستان کې جګړې زور اخیسته او اصلي قربانیان خلک دي. خغل عبدالله د خبرو له لارې د اوسنۍ شخړې په پای د ټینګار ترڅنګ وویل له نظامي لارې یوازې جګړه اوږدېدلی شي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې اوسنۍ خبرې فرصت وباله او زیاته کړه دا پلاوی واک لري چې په هر ډول موضوع بحث او خبرې وکړي څو وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د افغانستان د پرمختګ لپاره یو پیاوړی مرکزي او خپلواک اسلامي نظام اړین وباله او زیاته کړه په دې اړه باید ټول لوري له ځان غوښتنې شخصي ګټو او موخو تیر شي. خغلی برادر د سولې خبرو ته په اشاره وویل که څه هم دا خبرې پرمختګ نه لري خو بیا هم هیله مند دی او د خبرو د بریا لپاره هڅې کوي.
موږ چې لوړ اهداف ترلاسه کوو باید له جزئیاتو تیر شو، پراخ چینه تحمل او برداشت ولرو، بے باوری او بے اعتمادی باید ختم کړو، د ولس د وحدت او یووالي لپاره کار وکړو، د ټولو هغو هڅو په وړاندې پټلاکه ودرېږو چې زموږ ارضي تمامیت او ملي وحدت ګواښي.
خو له دې خبرو وروسته د دواړو لورو د وکسیز پلاو ترمنځ د سولې خبرې د بندو دروازو او له رسنیو له شتون پرته پیل شوې. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په یو شمیر مهم او بنسټیزو موضوعاتو به خبرې وشي خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل.
موږ امیدوار یو چې دا مذاکرات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د تامین لپاره ګټور ثابت شي او ښې پایلې ولري. په دې مذاکراتو کې به په ځینو مهمو او اساسي موضوعاتو بحث کېږي.
خو یو شمیر کورنیو رسنیو لیکلي د دې مذاکراتو بنسټیز موضوعات پر اوربند انتقالي الیکتیز حکومت او د پاتې طالب بندیانو په ازادۍ خبرې اترې دي. هغه چې رسمي سرچینې نه تاییدوي او نه ردوي. طالبان بیا وایي د خبرو لومړیتوبونه نه دي ټاکل شوي او که مقابل لوری هر موضوع لري د خبرو پر میز به پر بحث کیږي. په ورته وخت کې نن کابل هم د سولې لپاره د ځوانانو د ملي کانفرنس کوربه و چې د دې کانفرنس ګډونوالو هم د جګړو او تاوتریخوالي په بندېدو ټینګار درلود. په دوحه کې په لوړه کچه د سولې دا خبرې په افغانستان کې د جګړې له چټکېدو او ګرمېدو وروسته پیلېږي. دا خبرې هم په همدې هیله پیلېږي چې په افغانستان کې د جګړې پر سرو لمبو د سولې یخې اوبه توی کړي، خو دا چې له دې مذاکراتو به دا موخه ترلاسه شي او که نه له وخت وړاندې ده.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د جګپوړو پلاو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه راپور مو اورېده. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې ولس سقوط شوي ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې څلور ولسوالۍ دوی له طالبانو نیولي. له دې سره 138 نوي فارغ شوي کمانډو ځواکونه له پوځي روزنې وروسته له ځانګړو ځواکونو سره یو ځای شول. طالبان وایي له هغو ولسوالیو چې د دوی تر ولکې لاندې دي یوازې څلور ولسوالۍ بیرته حکومتي ځواکونو نیولي دي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د جګړو له شدت سره هممهاله د دغه هیواد ملي دفاع وزارت وایي یو شمېر ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولي او د دغې ډلې لسګونه جنګیالي وژلي دي. دغه وزارت ویلي په تیرو دوو شپو ورځو کې څلور ولسوالۍ د پروان، شیخ علي، په بامیانو کې سیغان او کحمر او په نیمروز ولایت کې چخانسور ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولي او د نورو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې کړې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه او ولسي پاڅون کوونکي په بیلابیلو ولایتونو کې د پرمختګ په حال کې دي.
په تیرو 8 ساعتونو کې څلرمه ولسوالۍ هم د طالبانو له ولکې آزاده شوه. په ټوله کې تر اوسه مو 10 ولسوالۍ له طالبانو آزادي کړې. په نورو سیمو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې لرو. د طالقانو ښار شاوخوا سیمې هم له طالبانو پاکې شوې. همدارنګه په کندوز ولایت کې د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او د ځینو ولایتونو پر مرکزونو لکه د تخار، کندهار، بادغیس او جوزجان په ښارونو د حملو په اړه راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاتک کړی او د بیرته لاسته راوړلو لپاره یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات روان دي. په ورته وخت کې 138 کمانډو ځواکونو چې تیرو څو میاشتو یې ځانګړي پوځي روزنې لیدلې وې د شامې په ورځ د ځانګړو عملیاتو قلور دوج واکونو سره یو ځای شول. دفاع وزارت ویلي چې د دغو واکونو په اضافه کېدو د ځانګړو واکونو لیک به لا پیاوړی او له طالبانو به د ولسوالۍ په بیرته نیولو کې ښه رول ولوبوي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دغه ډلې جنګیالیو یوازې له څلورو هغو ولسوالیو شاته کړی چې په دې وروستیو کې سقوط کړی وي او نورې ولسوالۍ چې نیولي لا هم د دوی تر ولکې لاندې دي.
سلور ولسوالی د سیش اراضی او موقعګانې خراب وي. مجاهدین په خپل فری کې دي. نور یو ولسوالی هم دی نه نیولې ده او نه مسره غلې دي. حکومت دا وسې کوي حرکت نه لري دي او تر اوسه پورې یو سلور درې نه ولسوالۍ زموږ په نوې ولکې ته راغلې دي.
خو دفاع وزارت بیا د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د تېرې اونۍ په وروستیو کې د امریکا ملي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د سوداګریزو بندرونو د نیولو په برخه کې د طالبانو پرمختګ د تعجب وړ ده. طالبانو په دې وروستیو کې د هرات اسلام قلعه، د کندوز شیرخان بندر او د کندهار سپین بولدک بندرونه نیولي وو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمعې په ورځ په تاشکند کې د پاکستان د اعظم پښتون کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 10,000 جنګیالي له پاکستان افغانستان ته راغلي دي. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه موضوع رد کړه او وی ویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د همدی خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه حقیقت صدای او تاند څنګه د ځوانانو ځنګړی پروګرام خبرو. خو اوس ورزو د راپورونو برخه ته دوام ورکو. با په افغانستان کې د جمهوریت د 80مې کلیزې لاره رسیدو سره اوس اندېښنې دا دي چې د جمهوریت په اډانه کې ترلاسه شوي ارزښتونه له منځه ولاړ نه شي. د 1252 هجري لمریز کال د چنګاښ په 26مه سردار محمد داود خان د یوې کودتا په ترڅ کې سلطنتي نظام ړنګ او جمهوریت اعلان کړ. اوس چې جګړه ګرمه ده او د سولې خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، د جمهوریت پلویان د دغه ارزښت د له منځه تلو لپاره اندېښمن دي، خو د دولت چارواکي وایي چې دا ارزښت به په هیڅ ډول له منځه ولاړ نه شي. د ازادۍ راډیو خبریال له کابل راپور راکوي.
له نن څخه 40 کاله مخکې د 1252 لمریز کال د چنګاښ په 26مه سردار محمد داود خان د خپل پتر زوی محمد ظاهر شاه کودتا وکړه، شاهي نظام یې له منځه یووړ او جمهوریت اعلان کړ. اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې ستونزې، کورني اختلافات د سردار محمد داود خان د کودتا عمده لاملونه یاد شوي. خو ځینې تاریخ پوهان په دې باور دي چې سردار محمد داود خان د خپل جمهوریت پر مهال دیموکراتیک ارزښتونه ونشو ساتلی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د آریانا دایرة المعارف رئیس او د پوهنتون استاد فاروق انصاری
نظام جمهوریت اعلان کړي، بیا هم فکر کوي چې د جمهوریت د ارزښتونو سره چندان سازش نه درلود، ولې چې په جمهوریت کې انتخابات اصل دي، ټاکنې دي، منتها د ده په ټوله دوره کې انتخابات پرته له دې مثلا لویې جرګې راغوښتل، خپلو جرګو کې هم یوازې دی مطلب بل څوک نه و.
خو په افغانستان کې د جمهوریت غوښتونکو حزب مشره عادله بهرام بیا وایي جمهوري نظام رامنځته کول یوه لویه لاسته راوړنه وه.
سرطان شپږویشتمه چې مصادف ده د جمهوریت دوره یا د دموکراسي دوره شروع، د افغانستان خلکو ته یوه غټه لاسته راوړنه همدا وه چې نظام د شاهي نه په جمهوري تبدیلي، اما بیا هم د مغو دورې برکت د نن موږ تاسو وینو چې موږ انتخاب کړلی شو.
د اغلی بهرام په خبره خورا وروسته کودتا او د څو لسیزو جګړو دغه ارزښتونه تقریبا له منځه یوړه. اوس چې د جمهوریت د رامنځته کېدو 80 کاله پوره کېږي او په پښو ولاړ دی، پوښتنه دا ده چې دغه نظام څومره عملي بڼه خپله کړې. باور دا دی چې تیزه جګړه او د سولې د خبرو نامعلوم برخلیک د دې نظام ستنې څه ناڅه سستې کړي دي. د جمهوري نظام سرسخت مخالفین طالبان او یو شمېر نورې وسله والې ډلې دي، خو افغان حکومت بیا په ټینګار سره وایي چې د جمهوري نظام ټول ارزښتونه به تل پاتې وي او د ساتلو لپاره یې هر اړخیزه اجماع موجوده ده. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر د مطبوعاتو رئیس میر احمد یاد
جمهوری ارزښتونو په جمهوری نظام باندې اجماع هم په ملي کچه، هم په سیمه ییزه کچه دی، او هم په نړیواله کچه باندې شته دی. او دغه هدف چې دی سیمه منلې دی او نړۍ منلې دی، په بیلابیلو ځایونو کې د دې دفاع هم شوې ده.
مودی مخت افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ځوانانو په یوې غونډه کې ویلي وو چې جمهوریت څخه به په هر قیمت ساتنه کوي. که څه هم اوسنی جمهوري نظام د سردار محمد داود خان د میراث څخه نه بلل کېږي، خو هغه د جمهوریت په بنسټ ایښودلو سره قدرت له میراثي حالت جمهوریت ته واړوه. د سردار محمد داود خان د واکمنۍ له پیله د جمهوریت د ساتلو په دوام یوازې 2 لسیزې قدرت په سوله ییز ډول د ټاکنو له لارې انتقال شوی، او د جمهوریت مهم ارزښتونه لکه د بیان آزادي، د ګوندونو آزاد فعالیت، او د قانون پلي کول د مقننه قوې لخوا عملي شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روزګان ولایت اوسیدونکو نن په یو غونډه کې د حکومت لخوا د امنیتي چارواکو د ټاکنې پر پروسې انتقاد وکړ. دوی ویل چې په 2 اونیو کې د روزګان لپاره د 2 قومندانانو ټاکل د دې ولایت د سقوط په معنا ده. یو اونۍ مخکې جنرال محمد خطاب خنجری او 13 جمعه جنرال محمد عظیم هاشمی د روزګان د امنیت قومندانانو په توګه د ولایت ته واستول شول. د اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د رواني جولای میاشتې 13مه نیټه د اروزګان ولایت د امنی کومندانۍ ټول سرتیری د محمد خطاب خنجری په نوم چې د مرکزی ادارې له لوري د اروزګان ولایت د امنی کومندان په توګه ټاکل سوی ورته په سلامي ولاړ دی او شراغلاست وایي. یوه اونۍ لا هم نه ده پوره سوې، خو محمد خطاب خنجری د مرکزی ادارې له لوري له دندې لرې او پر ځای محمد اعظم هاشمی د اروزګان ولایت د امنیه قومندان په توګه ټاکل سوی. دغه چارې اوس د اروزګان ولایت د قومي مخورو مدني فعالینو غوسې او غبرګونونه راپارولې دي. د اروزګان ولایت خلک او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال وویل چې د امنیتي مسؤلینو وروستیو بدلونونو سخت اندېښمن کړي او وایي چې دغه ډول بدلونونه به ناوړه پایلې ولري. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېدی نن د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې سر راغونډ سوي وه. دوی مرکزي حکومت اروزګان ته په نه پاملرنې تورن کړ او زیاتوي که حکومت دغه ډول بېغوري وکړي لرې نه ده چې د اروزګان امنیتي وضعیت به سخت خراب سي. له ډلې د اروزګان ولایت دوه قومي مخورو محمد قسیم محمدي او احمد شاه خان وویل
په درې ورځو کې قومندان عزیز خلک ورزش معرفت بیا تبدیل بیا بل را روان دي. موږ د قومندان موږ د نظام مخالف خلک نه یو. په دې نظام کې موږ قرباني ورکړې دي. په دې نظام کې موږ ستړیاوې او ګرمۍ وو یخونه ګاللې دي. زه وایم چې زه ستا د نظام سره ولاړ یم. زه خو هم چې موږ سره خو هم یو پوښتنه وکړې یو سلا وکړې په لحاظ د خدای موږ د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوو چې په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن تش به موږ تجارت شروع کړی دي. اوس موږ پوښتنه یو د ګنګ هر څه چې ته کوې هغه به بس موږ در سره منو. په دغه پنځه کاله په دغه اووه کاله کې اشرف غني تا د دغه روزګاني میشت روزګاني سره نه دي لیدلي. ولې
په جوړه شوې غونډې کې د شته نظام او حکومت څخه کلک ملاتړ اعلان سو او د جګړې د درېدو غوښتنه هم وسوه. دوی زیاتوي چې هره ورځ اروزګان کې د جګړې په دواړو خواوو کې ځوانان وژل کېږي او دغه وضعیت نور د اروزګانیانو لپاره د منلو نه دی. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې اروزګان ته یو باصلاحیته پلاوی راولېږي تر څو د دغه ولایت د خلکو شته ستونزې له نږدې واوري او حل کړي. دیني عالم مولوي سردار او قومي مشر عبدالباري باور وویل
شورای امنیت زه وایم د اروزګان د ولس په نمایندګي چې هغه اشخاص چې تا ته مشورې درکوي همدغه لار درسته نه ده. دغه زموږ د علاقه سبب ګرځي، زموږ د ضعیفتیا سبب ګرځي. یو پرس صلاحیت لرونکی ایحت باید اروزګان ته راشي چې موږ د نږدې خبرې ورسره وکړو.
جناب رئیس صاحب جمهور زموږ د ولایت غم وخوره، پر لحاظ د خدای وخوره. پر چا ډوډۍ نه پنډوو، د چا دپاره خبرې نه کوو، د خپل ځان دپاره خبرې کوو، د خپل ولس دپاره خبرې کوو، د خپلو ورېندارګانو دپاره جوړېږو. زموږ ولس په ولاړې ولاړ دي. زه به درته وایم چې زما اووه کوټې په غالیو پرش وي، هلته د خپل جایداد پر اوپو وي، د دولت پر اوپو نه وي. پرون د پر پلستیکي پرش نن څلورمه ورځ د پر پلستیکي پرش پرېوځم.
د جوړې شوې غونډې په وروستیو کې یادو کسانو وویل که حکومت یې غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي نو د راتلونکي هر ډول بدې پیښو مسؤله به چارواکي وي. دوی د افغانستان په کچه د حکومت پر ګمارونو هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې حکومت استعداد لرونکي کسان له پامه غورځولي دي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ کې له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی او د هیواد د غنمو ډیره برخه تولیدوي. دا مهال په کندز کې د آبي ځمکو د غنمو د لو موسم پای ته رسیدلی او د للمي غنمو د لو فصل پیل شوی، خو زیات شمیر کروندګر شکایت کوي چې له دې ولایت څخه غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د غنمو مارکیټ کې زیات شمیر بزګران او سیمه ایز سوداګر شکایت کوي چې په دې وروستیو دوه کلونو کې د غنمو د حاصلاتو د راټولولو پر مهال په کلو او بانډو کې یو شمیر ناپیژنده کسان را پیدا کیږي او د سوداګرو په نوم له خلکو څخه د بازار له نرخ څخه شل او دیرش افغانۍ پورته غنم اخلي او پاکستان ته انتقالوي. سیمه ایز سوداګر امیر محمد عمری چې له څو کلونو راهیسې د کندز د غنمو په مارکیټ کې کاروبار کوي وایي
څومره موټر روزانه بازیږي دا هغه غنم له پاکستان ته. اوس د غنمو وخت ده کنه، یو من غنم په یو سل اتیا روپۍ باندې دي. دا وخت یو من غنم په یو سل دېرش یو سل شل روپۍ باندې به ورکا دي. اوس سږ کال بیخي په نرخ کې هغه تفاوت نه ده راغلی، کم راټیټوالی نه ده راغلی. وجه یې دا ده خارج ته روان دي. پاتې دي مخنیوي دولت وکوي، خلک دلته وږي دي، له ستونزو سره مخامخ دي.
څلوېښت کلنه احمد ګل د چهاردرې ولسوالۍ له کروندګرو څخه دی. د هغه لمر وکلې څیره او تڼاکې لاسونه هغه ستونزې بیانوي چې د پخپلې کروندې سده. احمد ګلوی پاکستان ته د غنمو قاچاق دی اندېښمن کړی دی.
درګر د اوسم چاردرې په سرک ټیلری بارېدل چې دا نامعلومه طرف تتلل چې کوم هیواد تتلل پوه شوې. درګر د ټیلر کې بارېدل وړلې او دا باید را کنټرول سي، خپل وطن کې ذخیره سي، په خپل بیرته په دېکانانو واغه باندې بیرته بیا دوای شلای سي، په خپل غریبانو مستحق خلکو باندې.
د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کروندګر 50 کلن محمد ظفر بیا وایي چې د حاصلاتو راټولولو پر مهال د دهقانانو لاس بند وي نو هر څوک چې پرې ور برابر شي خپل غنم پرې پلوري.
دا به موږ ته د دهقانانو دا تاوان د وسط یو من غنم بازار کې یو سل اتیا روپۍ مثال د خبرې دا وړي هغه ته پاکستان نه، پاکستان ته ځي بل دولت دا غنم بیرته راځي، موږ باندې بیا دوه نیم سوه روپۍ وړې خرڅېږي. دوغ می خرڅي کې په دونیم سره دا دې ځکان پس مانځي دا
دغه بس کاران وای هر ورځ لسګونه لوی لاري او ټیلری موټرونه د دې ولایت ولسوالو او کلیوالو سیمو ته ځي او له کروندګرو څخه د درمندونو پر سر غنم اخلي او پاکستان ته وړي. د دې ولایت د شرچی ولسوالۍ یو کروندګر زیاودین وای
دا غنم وسه پرون ابل ورځ ما بیا کړه او 150 روپۍ و موټر کې باري کې تجاران وړي ورور نامانو خلک وړي ځي پاکستان چې وړ وس پرون ما خپل وړ واخیستله په یو رقم 200 روپۍ راته حساب کړه یو رقم چې و 210 روپۍ باندې دسی بسرمان نشته ورور دیو من وړو ته وساره نه وس غلشته افغانستان کې نشته شتاج د خپل دلته افغان حکومت واخلي دلته ذخیره کې
بل خو د کندز د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم وای چې تیر کال د غنمو د قاچاق په اړه دوی ته راپورونه را رسیدلي وو او بیا دوی د امنیتي ارګانونو په مرسته په دې تړاو یو شمېر ناپېژنده کسان نیولي وو خو سږ کال په دې اړه دوی ته کوم راپور نه دی را رسېدلی. د دغې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
احتمال وجود داره بدون شک چون که سیستم بازار
پرتا لشکا خی د غستونز موجوده بی زکه زمون د بازار سیستم آزاد بازار ده که یو پاکستانی او یو خارجی اتبا په مستقیمه توګه خریداری ونی شکړي هغوی بیا د سیمایزو سوداګرو او خلکو له طریقه غنم اخلي او انتقالوي خو کچيري په دیړه موخ ته کوم راپور او شکایت را ورسیږي موږ د دې موضوع د مخنیوي په اړه په وخت سره اقدام کوو او مخه نیسو.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي ادارو غواړي چې له هیواد بهر د غنمو د قاچاق مخه ونیسي تر څو د ژمي په موسم کې عام ولس د غنمو له کموالي سره مخامخ نشي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په همدې خاطر له پخوا کلونو راهیسې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لویدیځ اروپا کې سیلابونو سخت انساني تلفات اړولی دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو تر اوسه له 150 زیات کسان وژلي او سخت مالي زیانونه یې اړولی دي. د سیلابونو د بلجیم او جرمني ترمنځ پر ګډه پوله پرتې سیمې تر نورو زیاتې ځپلې. جزئیات په دې راپور کې.
د ویجاړونکو سیلابونو یوازې په جرمني کې 133 کسان وژلي. جرمني د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې اونۍ په پیل کې د درنو ورښتونو وروسته سیلابونو پکې ویجاړې رامنځته کړي تر ټولو زیات ځپلې. په بلجیم کې د سیلابونو له کبله بیا د لږ تر لږه 40 کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکي ګڼل شوي دي. اروپایي رسنۍ وایي په جرمني او بلجیم کې لږ تر لږه 40 خارګوټي له سختو ورښتونو وروسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. د سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمېر سیمو ته یې لاسرسی ستونزمن کړی. همدارنګه موبایل، ټلیفونونه او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوي چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمېر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو یا هیلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکي ټاکي یا مخابرې په وسیله یې اړیکې ټینګولې. د جرمني د کولن ښار په جنوب لویدیځ کې د ایرفت ساد په نوم ښارګوټي کې د سیلاب تغیاني اوبو ګڼ شمېر کورونه ونړول، موټرې یې له ځان سره بیوړې او ویره ده چې څو کسان به دغلته سیلابونو کې مړه شوي وي. د جرمني جمهور رئیس فرانک والشتاین مرنن دغه خارګوټي ته ورځي څو اوخته ځان لنیشدي وګوري. راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ ناوخته هم چې د سیلابونو له پیل نږدې دوه ورځې وتلې وي د ځینې سیلاب ځپلو خارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي خو ویل کېږي چې اوس د اوبو سطح په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبو وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب له کبله په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه 12 کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټي کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمې ته د څیرمه سیند د اوبو د راپورته کېدو پر مهال ونه شو کولی وتښتي. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړي چې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر شلو تنو ته رسیدلی، شل تنه نادرکه دي او په یوه سیمه کې د زرګونو نورو لپاره برېښنا پرچاو شوې ده. د بلجیم صدراعظم الکساندر دیکارو دا سیلابونه په دې هیواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین پنځونکي بللي. لوکسامبورګ او هالینډ کې هم د درنو ورښتونو وروسته په ځینو ښارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشري اورسولا وندرلند د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بېلګه بللي او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په پاتې خپرونه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې خپرو، خو له هغه مخکې صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې روانې دي. په دغو خبرو کې د دولت د هیات مشري د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو مشري ملا عبدالغني برادر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغانستان د سفیر لور چې اختطاف شوی او شکنجه شوی ده بیرته خوشی کړای شوه. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي د نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل پرون په اسلام آباد کې کور ته د ستنېدو پر مهال وتښتول شوه او د اختطاف پر مهال شکنجه شوی ده. اعلامیه وایي د سفیر لور له اختطافچانو خوشی شوی او اوس په روغتون کې بستر ده. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي د رادار دستګاه د وسایلو لومړی بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. د دې ادارې ویاند وایي چې د رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسیږي د فرانسې له یوه شرکت سره لاسلیک شوی. 209 شاهین قل اردو په شمال کې د 150 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. بلخوا د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د مزار شریف سمنګان ترمنځ لار له وسلوالو طالبانو تصفیه شوه. د سوریې رهبر بشر الاسد د ولسمشري په څلورمه پرله پسې دوره کې د وفاداری لوړه وکړه. د ایران په جنوب کې د اوبو د کموالي له کبله د پایلسوي اعتراضونو پر مهال یو کس په ډزو وژل شوی دی. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 150 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغیزمنې شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
په کونړ ولایت کې د زنونو په کچه د معلولینو د کرکټ شل اوریج سیالۍ د امو زون په اتلولۍ سره تیره ورځ پای ته ورسېدې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجیب الله طریقي په نوم د دغو سیالیو پایلوبو ته د امو او بل زونونو لوبډلې وتلې وې. ښاغلی هوتک زیاتوي چې د لوبې پچه امو وګټله او په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سجدلو سره 102 منډې جوړې کړې او مقابل لوري ته 103 اویا منډې هدف وټاکه. نوموړی زیاتوي بس لوبډلې د ټول لوبغاړو په سجدلو د لوبو په 19 اور کې 102 منډې جوړې کړې چې لوبې د څلوېښتو منډو په توفیق امو ته وبایلله. د یادونې ده چې د لوبې د 5 زونونو ترمنځ امو، بوس، پینغار، بند امیر او مس عینک د جولای میاشتې په 9 نیټه پیل شوې وي. د کرکټ نړیوالې شورا د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام لپاره د لوبډلو ډلبندي اعلان کړه چې افغانستان پکې په بی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او هند سره لوبیږي. د کرکټ نړیوالې شورا د خبر له مخې په ای ګروپ کې انګلستان، استرالیا، سویلي افریقا او ویسټ انډیز او په بی ګروپ کې هندوستان، پاکستان، نیوزیلند او افغانستان لوبیږي. د کرکټ د نړیوالې شورا د خبر له مخې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالۍ به د روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 19 نیټې پیل او د نومبر تر 14 به دوام وکړي. دا لوبې به د متحد عربي اماراتو په دوبۍ، ابوظبي، شارجه ښارونو کې ترسره شي. ټاکل شوی و چې د 2006 میلادي کال د کرکټ شل اوریز نړیوال جام سیالۍ د هند په کوربتوب ترسره شي، خو د کورونا وایرس له امله وځنډول شوې او اوس دغه لوبې د یاد هیواد پر ځای په متحد عربي اماراتو کې کیږي. او په توکیو کې د اولمپیک لوبو سنبالونکي وایي چې د لوبو له پیل شل ورځې وړاندې د لوبغاړو په کم کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوې. د توکیو د لوبو اجرایي مدیر که څه هم د دغه کس هویت نه دی افشا کړی، خو ویلي دي چې دغه کس د لوبو بهرنی سیلانی ده. په جاپان کې په روانه جولای میاشت کې دا 14مه د کورونا مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي. په توکیو کې د اولمپیک لوبو د پیل په درشل کې د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره بیړنی حالات اعلان شوی. ټاکل شوی چې شپږ ورځې وروسته به د توکیو اولمپیک سیالۍ د دغه هیواد د امپراتور له لوري په رسمي ډول افتتاح او پیل شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانېدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوی هم دی. د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,940 پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ هملند جګړې له امله څومره رغنیزې پروژې چې کلي او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلي، او هغه سیمو کې چې تازه پرې طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب، خره غلاس ازادي راډیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته
جګړې د کلیو او پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در صد مخه خو مننه چې دغه وخت هم فرصت راکړ چې د خپل هیوادوالو سره د زموږ د وزارت پرمندګۍ زموږ برنامه او هغه مشکلات چې موږ تر پیښ شوي دغه شریکمه دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري، پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تاثیر لري، ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجې ګورو. نتیجه هم د ده لیدلې ده. زمونږ په اکثره ولسوالیو او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده، زمونږ پروژه متوقف دي. موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړي دي، هغه هم په خاطر باندې چې حتی یا خو عملا جګړه روانه ده، او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلي دي، موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زمونږ دغه پرسونل او زمونږ کارونه به مطمئن وي. تضمین شته یا نشته، د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف کړو، بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي، ویسدي یا یو بم ورته کېدي ونړی. نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نشته، نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملاً 28 ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې 28 ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي.
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته دي چې هلته د تقسیمات شته دي چې کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته. او بیا هم تاکلو باندې، یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ په تیل ولایتونو کې هلته جګړه وي، په یو ولسوالۍ کې او موږ نور ولسوالۍ کې چې هلته مشکلې امنیتي نشته، جګړه نشته، هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته ولوېدلې ده، یا هم عملا په کې جګړه روانه ده، هغه ساحو کې په کې ولایت کې که لس ولسوالۍ وي، په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي، جنگ نه وي، هلته موږ کار کوو. ټول ولسوالۍ کې دا مشکلات لري، موږ خپل کار درولی.
مون صاحب، په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تېرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده، څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی؟ یا عملاً وړاندې ورته تاسې اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو، ولې زمونږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي. زمونږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی. زمونږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملا زمونږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دی، ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو، لا تر اوسه دغه ارقام نه دي راټول کړي. او هغه مېل دا دی چې دغه ساحې تبادله کېږي، زر زر د یو بل لاس ته ولېږي، نو موږ نشو کولی چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک کړو.
اوس مال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په 1400 کال کې تقریبا 40,000 تایید شوې پروژې لرو، چې هغې کې موږ 15,000 تمویل کړي دي. او اته زره تقریبا د کارلاند دي او وزرو دریسا وا شاوخوا کې د تکنیک شوی دی په دې کال کې چې تاسو مخکې ما اشاره ورته وکړه د سرپاسه 5 میلیارډ افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولسته سرپاسه 1 میلیونه کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولسته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنی دغه پروژو په تطبیق سره موږ باندې 1 میلیونه کاري ورځې خپل ولسته کاري ورځې چې هغه کې پیسې دي اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
طالبانو په وروستیو کې د 170 ولسوالیو د نیولو خبره وکړه او عملا له دې پروژو چې تاسو یادې کړې ډېرې په هغه سیمو کې وي چې په دغه 170 ولسوالۍ یې رانغاړلې. اوس له دې پروژې په هغه سیمو کې چې تازه طالبانو نیولي ارقام شته چې څومره
یو مشکل زمونږ همدغه دی چې دغه ولسوالۍ او ساحې دوی ډېر وخت لپاره نه شي ساتلی، نو هغه ارقام هم تغییر خوري. موږ هڅه کوو چې هغه ساحې چې یو څه موده زیاتې اوسلي چې دوی په ولخه کې د هغې ارقام راټول کړو، خو بیا هم دا د تغییر وړ دي او په ځینو ساحو کې کارمندانو ته تګ راتګ هم مشکل دی، لارې هم بندې دي او موږ نشو کولای چې اوس دقیق ارقام په دې واړه تاسو سره شریک کولی شي. دا ارقام دقیق شاید مې تاسو سره شریکو، خو اوس دپاره دغه ساحو کې جنگ دی او په اکثرو ساحو کې جنگ دی، نو ارقام دقیق لا تر اوسه نه دي راټول کړي.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي، بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیساتونه نه کېږي. جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري او هغې سره د تفکیک نشته چې کوم بلډنګ وران کمه، کوم وران نه کمه، کوم تاسیسات وساتم او کوم تاسیسات وران کمه. عملا زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانۍ رامنځته کېږي او بله منفي تاثیر به یې دا دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نه شو مخته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي، او چې قوانین مراد نشي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ په خطر کې نه شو اچولی. نو معمولا د هلته پروژې موږ ځنډنی کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي، ستاسو د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
موږ په دې باره کې موږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته، موږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې موږ رهبرۍ سره وکړو چې دې سره کومه برخورد کولی. معلومه خبره دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه ځای کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي، نو موږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همدغه اوس هم چې هغه ساحې کې چې لیدلې دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې چوپ شوي دي، زموږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړي دي، نو هلته به موږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بې له شکه چې د هر ادارې سره د ای او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي، در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسل خوان خلکو ته د کار پیدا کولو. اوس بدیل پروګرام ورته شته؟
موږ الحمدلله په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. موږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملا د کار دپاره شته دی چې موږ ورته پیسې نه لرلې. موږ ډیزاین شوي تیارې پروژې لرو، نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نشته، جنگ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز خپل امن ساحو ته راوګرځوو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نامنو سیمو کې دي، بدیل به یې هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي. بالکل، بې له شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
هغې خو کار روان دی، جریان کې دی. هغې ته څه زموږ یو بودیجوي مشکل هم پکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه تطبیقېږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنه شوې چې دی په دغه خاطرو چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی، نو انشاءالله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکوو. تاسو ته معلومه ده چې مونږ د هغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې شلې ده، چې یو اقراد او بل هغه د سعودي فنډ دی چې دې کې مونږ باقي جانی نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې. نو د سعودي لا تر اوسه نه ده شروع شوی، هغه $500,000 پروژه چې و چې شپږ سوه مکاتب په کې هدف لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی، هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی، هغه پیسې چې راغلي انشاءالله هغه کار شروع کړو.
موږ صاحب بېله شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدار ول د بیو په لوړېدو باندې اغیز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
نام نو سیمو کې زمنګ یو مشکل دم دی چې ته پروژه په تطبیق نه کړی، یو دا دی چې البته د مواد رسول دي او بل د غی نظارت دی. زمنګ خو تاسو ته معلومه زمنګ پروژې معمولا ډیر متواتر نظارت لري او زمنګ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې غی نظارت کی ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې غوښنه نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنیده جنگ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسنل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی. نو ما واضح ده چې هلته بې کیفیت کم راځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بې کیفیته یو خدمات مونږ وړاندې کړو، خبره دا ده چې ماتلی کړو تر څو چې هغه سیمه دي دلته حکومت حاکم شي او مونږ اجازه راکړي چې مونږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه باز دي.
د ملي دسترخوان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه په همدې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ملي دسترخوان برنامه خو للهالحمد څخه روانه ده، یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته هم یو ټکنۍ شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته دی. تر اوسه پورې مونږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. مونږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې مونږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو سل درې ولسوالۍ وې، هغې کښې شروع کړې وه لاته مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته مونږ مواد توزیع کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر کوشش دي، چې هغه ساحې چې مونږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي، هغې کښې تقریبا 9,600 شوراګانې دي، چې تر اوسه پورې مونږ 238 شوراګانو کښې 2,600 فامیلونو ته مواد توزیع کړي دي، او هغه د کوچیانو برخو کښې تقریبا 9,000 فامیلونو ته مونږ مواد توزیع کړي دي. نو انشاءالله چې هغه ښه روانه ده، هغې کښې دومره جدي مشکل نشته، د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي، ښه روانه ده، هغې کښې د جدي مشکل مونږ دی پیدا کړی.
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب، له تاسې ډېره مننه.
تاسې نه هم مننه، نه ډېره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، د دې اونۍ په خبرونه کې په تینګ تانګ کې د فکر خونو په اړه خبرې کوو. وابوري چې تینګ تانګ کې د فکر خونې څه وي او کوم کارونه کوي.
خلک د فکر خونو لګټو نه دي خبر،
تولیدی به هم د فکر تولید دی،
تحقیقات کوي، بحثونه ایجادوي، دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي.
تینک تانک یا د فکر خونې هغه بنسټونه دي چې د مختلفو موضوعاتو په اړه څېړنې کوي، او دا څېړنې له پالیسي جوړونکو اشخاصو او ادارو سره مرسته کوي چې خپل فعالیتونه د فکر خونو د څېړنو په رڼا کې تنظیم او په ښه ډول عملي کړي. د فکر خونې د سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او نورو مسایلو په اړه څېړنې کوي، چې دا څېړنې بیا ملي او لویو بحثونو ته لاره هواروي. یعنی که د فکر خونې له یوې خوا څېړنې کوي، بله خوا د بحثونو رامنځته کوونکي بنسټونه هم دي. لیکوال صدیق دقیق وایي په افغانستان کې که څه هم د فکر خونو ته ډېره اړتیا ده، خو ضرورت ته په کتو سره فکر خونو ته ورته بنسټونه کم دي.
فعلاً نشته، کوي هغه په ټیټه کچه دي، ممکن د ظرفیتونو نشتوالی، د منابعو نشتوالی، دغه یې عوامل وي، خو یو لوی عامل او یو لوی تاسو سیستمو په اکثرو غمداس جوړختنو کې معلومی یو متاسفانه کله کله د غوډه ناکامی سبب کې هغه د چې هغه یو خاص قشری یو خاص ژبې یو خاص مذهب د دغه او پلاویانو رامنځته کړی وي او داسې پراخ نه وي دروازې خلاصې نه وي دي نو دغه ټینګټینګونه که جوړیږي تر ټولو ښه خبره یې دا ده چې هغه باید بحثونه د مختلفو قشرونو ځکه بحث او اختلاف وي دي هم د ترمنځ نو د دغو ترمنځ بحث ته لاره هواره کړي او هغه یوې نتیجې ته ورسوي.
ګلولي آریان چې څه وخت یې له یوې فکر خونې سره کار کړی وایي دا چې په افغانستان کې د فکر خونې کمې دي وجه یې دا ده چې خلک څېړنو ته ارزښت نه ورکوي او حتی ځوانان ډېر کله خپلې علمي څېړنې په داسې ډول کوي چې لوټک دي او پرې تېرېږي.
دا ډېر دلیل لري یو هغه داسې خلک د فکر خونو له ګټو نه دي خبر یعنی خلک یې په اهمیت نه پوهېږي. دویم داسې دلته ډېر خلک د تحقیق له میتودونو یا له روش یا د تحقیق له لارو چارو سره بلد ډېر لږ خلک د سیستم په تحقیق باندې پوهېږي. دریم داسې خلکو ته متاسفانه باید ووایو چې تحقیق ارزښت نه لري.
د صدیق تحقیق په باور فکر خونې کله یوې خوا څېړنې کوي بله خوا ملي بحثونو ته هم زمینه برابروي.
د ټولنیزو بحثونو د ملي بحثونو په ایجاد کې خصوصا دغو مسایلو په اړه چې دغه ټولنې خلک یا د یو هیواد اتباع یا مختلف اقشار ورباندې ګډې ژبې ته او تفاهم ته نوی رسیدلی د تینک ټینکس اهمیت د بحثونو په ایجاد کې ډیر مهم ده. همدارنګه د تینک ټینکس اهمیت دا ده چې کله په ټولنه کې د تحقیقات کوي بحثونه ایجادوي دا بحثونه په یو ملي بحث بدلیږي او د حکومت پالیسیانې متاثر کوي. یعنی په هغو برخو کې چې حکومت کومې تګلارې لري هغه جهت ورکوي او د تینک ټینکس اهمیت ډیر زیات دی خصوصا په هغو مسایلو کې چې موږ کومې نتیجې ته لا تراوسه نه یو رسیدلي.
د ګلولي آریان په خبره که په افغانستان کې د فکر خونې وایي په ډېرو هغو مسایلو به څېړنې او بحثونه شوي وایي چې اوس حل نه دي یا هم لویې ستونزې دي.
تینک ټانکونه په ټوله نړۍ کې په مختلفو برخو کې لرو په سیاست کې په ټولنیزو علومو کې چې اقتصاد یوه برخه ده په تاریخ کې دینی مطالعات او دې ته ورته اهمیت بیخي ډیر دی. زبید احمد الخطیب یو مثال ورکم مثلا که چیرته دلته مونږ د فکر خونې درلودلې چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي دوی لپاره پالیسي جوړولې نو اوس د کورونا د دریمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و دی کورونا دی لومړی سپې دی دویمې سپې له ناروغانو سره یا دی غی ډیټا څخه په استفادې باندې به دی کورونا دی دریمې سپې لپاره مدګینی ولې وا چې موږ ټینګ ټنګ ترلودلې په دې باندې باش شوی وای په دې باندې مطالعات شوی وای ترڅو دې ته حل لاره پیدا شوی وای. ان موږ کولای شو دی ټینګ ټنګ په واسطه باندې د دې پښتونځ لپاره د دې پښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کو او هغه ځواب کولای شي چې موږ د پانتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته موږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو او دا د یو فکري بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس له دې نه څېړنې به کوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولی شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره واته دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غو باندې بحث وکړي پس لیدل نه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به د موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمونک سړنه به لدوی سره شریکیږي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې فکرخونې په کومو برخو کې کار کوي او ځوانان څه ډول په دې فکرخونو کې برخه اخیستی او استفاده ترې کولی شي، په همدې اړه مو د طرزي څیړنیز بنسټ له مرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. محمدي صاحب، که لومړی د فکرخونو په اړه معلومات راکړئ چې څه دي او په کومو برخو کې کار کوي.
تنګ تانکونه یا فکری خونې لویا تولید دی، به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقه کاری تولید له بحثونو نه رامنځته کیږي. فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق له لارې رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس د تر بحث لاندې تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهمه فروسه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدغه تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړوونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمې دي. تاسو خپل د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي، د همدغسې په داخل د افغانستان کې د فکری خونو تحقیقاتي مرکزونو نشتون، تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګ تانکونو پوره کړی وه. هغوی ته د یو پروژې پر اساس باندې یو ټاسک، یو مسولیت ورسپارل شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټکس سره بلد نه ول، نو د هغوی هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلی، او ورځ تر بلې د نوې فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنی چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلف ادارو دلته په افغانستان کې سرویګانې کولې، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل افغانستان کې نشته، یا د هغوی هغه غوښتنه، امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پوره کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. خوالې دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده، ښه توګه دوی پوهېږي، پرې درک کړې ده، او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکری خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. د ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي، او تر شا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل او ماویلو څخه په همدې کې دی. تر ټولو مهمه فکری خونې د دولت، د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي، او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکری خونو کار دوامدار دی، تر څو پرې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.